د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم په دې غړې کې هرکلی کوم. د نن ورځې د ناستا خبرونه په اخیری غړې کې له 15 څخه تر شپږو بجو په دې خبرونه کې اوري چې په کوټه کې و 14 شوي په کابل کې وسلوالو برید کړی دی او د افغانستان په قومي اسمبلی یا پارلمنت کې د افغانستان د کورنو چارو وزیر پر پاکستان تور لګولې چې دوی ځینې وسلوال افغانستان ته ورلیګلی دی او دغه روسي بریدون لپاره هم هغه زموږ ګرځولې. خو د دې هر څه تر مخه شاهین بنیرای درته خبر نه وای.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې 14 یو ماشوم وجلې او 15 نور کسان جوبل کړی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو یو ډله د کابل په ختیځ کې په پکتیا کوټ سیمه کې یوې ودانۍ ته پورته شوي او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته روانه ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی دی. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې 14 یو ماشوم وجلې او 15 نور کسان جوبل کړی دي. د کوټه د سریاب سیمې د پولیسو په خبره نن غرمه په سریاب سړک 14 شوي چې هم دې ځای څخه د ملیشیا ځواکونو موټر تیر دي. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشالې روته ویلي د ریموټ کنټرول له لارې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شو 14 په دې برید کې یو وړ ماشوم وجل شوی او د ملیشیا ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول پکې 15 تنه ولسی وګړي جوبل شوي هم دي. تر اوسه د دې برید پړه چا نه ده منلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو یو ډله د کابل په ختیځ کې په پکتیا کوټ سیمه کې یوې ودانۍ ته پورته شوي او له امنیتي ځواکونو سره نښته روانه ده. د کورونو چارو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نښته نن غرمه مهال پیښه شوه او سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده. د کورونو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات پیل کړي تر څو حمله کوونکي له منځه یوسي. حمله د کابل ښار په ختیځ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له دفتر سره په یو څه فاصله کې شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور د حمله له پیل وروسته د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې حمله د دې کمیشن له دفتر بهر شوې ده. هغه وویل چې د دې دفتر کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه معلومه نه ده چې د حمله کوونکو شمیر څومره دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بارونو چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویزرلینډ او یمن سره په ګډه د قرارداد وړاندې کړی و. د کونسل په 20 غړو کې 20 د قرارداد په حمایت او 6 په مخالفت کې رایه واچولې. 14 هیوادونو په رایه اچونه کې برخه وانه خسته. قرارداد کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی چې ډرون بریدونه دي ودرول شي. د نظر پښتنو له مخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په حملو کې زیاتره د القاعده او طالبانو غړي او مشران وژل شوي دي. امریکایي وار په وار ویل دي چې په قبایلي سیمو کې موجود وسلوال په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي. د قبایلي سیمو د صحت د څانګې چارواکو مشالې ډو ته ویلي دي چې په ګوزن ناروغه دغه ماشومانو کې یو د میرالی بل د میرانشاه او دریم ماشوم د رزمک دی. د چارواکو په خبره لکله راهیسې چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولی. له هغې وروسته یو شمېر د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې پر روان کال کې 9 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ ښکار شوي. د صحت چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغۍ د وبا شکل خپل کړي او د سیمې شاوخوا 150,000 ماشومان د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون اکسپرس ټي وي د روانو چارو یو پروګرام کوربه او لیکوال رضا رومي پر ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. پاکستان کې رسنۍ وایي چې دا برید د جمعې په مازیګر نامعلومو وسلوالو کړی. رضا رومي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر د لراجا بازار سره نږدې حمله شوې چې پکې د ګاډي ډرایور وژل شوی او محافظ سخجو بل دی. خو حکومتي چارواکو پر دې اړه تر دې دمه سن دی ویلي. له دې وړاندې هم د اکسپرس ټي وي په کارکوونکو بریدونه شوي دي چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې او پړی زیاتره طالبانو منلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نور وزیران اخیستي دي. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال لیډو ته ویلي د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر چوکې د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد غړي شاهرام خان ترکه او د صنعت وزارت د تحریک انصاف شوکت یوسفزي ته ورکړل شوې دي. شاه فرمان زیاته کړه چې دوی به ډېر زر په نور وزارتونو کې هم بدلون وکړي.
دا 15 وزارتونه خالی وو. هغه 15 وزارتونو د پاره مونږه میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب، اکرام الله ګنډاپور صاحب، دا مونږه هغه 15 وزیران واغسته.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډون اوره. د امریکا ولسمشر له روسو غوښتلی چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روسو ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خپل امریکایي هممنصب باراک اوباما ته ټلیفون کړی و. د یو ساعته ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روسو غوښتل چې د یوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي. دغه ټلیفوني مکالمه تر دې وروسته شوه چې اوباما پرون تر دې مخکې په روس غږ وکړو چې ځواکونه د یوکراین له پولو په شا کې. د امریکا ولسمشر سی بی ایس ټلویزیون ته وویل موږ سمدستي د وضعیت د هواري او حل لپاره اړتیا لرو. هغه پروس پورې تړاو لري چې خپل ځواکونه بیرته په شا کې او مخامخ خبرې د یوکراین له حکومت او همدارز نړیوالې ټولنې سره پیل کړي. د یوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر اندری پاروبی د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان د یوکراین له سرحد سره ځای په ځای شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عربو له بادشاه سره خبرې کړي. د خبرې په داسې وخت شوې دي چې د ایران د چمی پروګرام او په شام کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې. دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کول. اوریدونکو د مشال لیډو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په کوټه کې 14 شوی او کابل کې بریدونه. د دې په اړه تازه معلومات درکو. پاکستان وایي د ډرون حملو په ضد په ملګرو ملتونو کې یو قرارداد وړاندې کړی، خو یو څېړونکی وایي ډرون بریدونه د ترهګرو خلاف ښه وسله ده.
حقیقت دا چې دی چې تر اوسه پورې د ډرون په حملو کې څومره خلک مړه شوي دي هغه د پاکستان د ټولو غټ دشمنانو او دی هغه خلک تر اوسه پورې نه خود هغه ځینه شړلی شو نه د هغې مرکزونه ختمولی شو.
شمالي وزیرستان کې د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي او خزینه روغتیایي کارکونکي وایي دوی د ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. یو دینی عالم پر وسلوالو غږ کوي چې
تاسو تور سری دي، تاسو د بچو خیال ساتي، سپک نظر ورته مه کوئ او مه پاغې باندې کې حمله کوئ، ځکه چې د دې بستاسو نه خدای پاک باقاعده د قیامت پر وسط پوس کوي او په دغو باندې کې لاس وتول دا حرام دي.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایي هیواد ته له پاکستانه وسلوال ورلېګل شوي.
یوې نیمې میاشتې نه را په دیخوا پښتونخوا او بلوچستان کې 2 مدارس وتړل شول او هغه طالبان چې تربیه شوي وو هغه افغانستان ته راولېږل.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس زموږ خبرونه اوریدل شي. په کوټه کې د بلوچستان په سر خر په کوټه کې په سریاب روډ باندې یو 14 شوې ده چې یو ماشوم پکې وژل شوې ده او 15 کسان یې زخمین کړي دي. لږ مخکې ما په کوټه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه په دې اړه وپوښتل، هغه راته معلومات داسې راکړه.
سریاب ایس پی عمران قریشی شیبه مخکې مشال راډیو ته وویل چې په دې 14 کې لومړی 14 کسان ټپیان شوي وو چې په دغه خبره په هغه کې یو ماشوم هم و چې هغه بیا روغتون ته پر لاره سا ورکړه او دغسې په دې 14 کې یو ماشوم وژل شوی. له دې سره 15 نور کسان ژوبل شوي دي چې په هغه کې 3 د ملیشا ځواکونو سرتیري او 2 ولسي وګړي دي چې په دې 14 کې ژوبل شوي دي. د عمران قریشی چې د پولیسو ایس پی د پولیسو د یادې سیمې مشر دی، هغه وویل چې دغه 14 د رکشې په وسیله باندې په رکشا کې د 14 کتونکو د ځای پر ځای شوي. څه ویل دي چې هدف یې همدا د ملشاد ځواکونو موټر و. تر اوسه پورې د دې مسؤلیتو کومې ډلې قبول کړې نه دی، خو په تېر وخت کې چې څومره هم دغسې پېښې شوې چې دغه کې ملشاد ځواکونه یا امنیتي سرتېري هدف شوي، د هغوی مسؤلیت په دغه سیمه کې بلوڅ بېلتون غوښتونکو وختوالو ډلو قبول کړی، خو د نننۍ یا د نن د غرمنۍ برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې قبول کړی نه دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واردل، په کابل کې یو برید شوه دی. دا واخه زموږ همکار رحمت الله افغان موږ سره د ټلیفون په کرخه دی له کابل. افغان صاحب، د دغه تفصیل څه دی، تازه معلومات څه دي؟
تاسو د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. دغه شاوخوا دولس بجې د غرمې مهال شروع شوې ده جګړه د کابل ښار په ختیځ کې. انتخابات خپلواک کمیسیون دفتر د نږدې کورونه دي، کورو ته وسلوال مخالفان نوتلي دي چې دغه وسلوال مخالفان شپېره به له دوو نه تر زیات تر پنځو پورې رسېږي، خو تر اوسه پورې دقیق شمېر نه ده شوی. رمضان ته نوتلي دي او د انتخابات خپلواک کمیسیون باندې ډزې روانې دي. خبر محمد نور البته مخالفات دغه جګړه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکونکو ته کوم ځان نه راوښتي، او چارواکي هم په دې اړه باندې څه ویلو څه خبر کړي او وایي چې کله د جګړه پای ته ورسېږي په دې اړه به خبره معلومات درکړي چې څو کسانو او هدف څه او کوم ځای تر هدف لاندې و. دوی وایي چې کله جګړه پای ته ورسېږي موږ به تاسو معلومات درکړي. دوی د جګړې په ساحه کې مال ته وسم د روانې دي، د سپکو او درنو وسلو روانې دي، جګړه پای ته البته نه درکړي.
سمه ډېر من افغان صاحب، د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو وردل چې په کابل کې د کابل په ختیځ کې په مشرقي برخه کې چارواکي وایي چې له دوو څخه تر پنځو پورې لا تر اوسه پورې کره شمېره د وسلوالو د برید کوونکو وسلوالو نه ده معلومه، خو چارواکي وایي چې له دوو څخه تر پنځو پورې دا کسان کېدل شي. چارواکو تر اوسه پورې په دغه برید کې د چا د مړینې په حق لا څه نه دی ویلي، او مخکې رپورټونه داسې وو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دفتر سره دغه برید شوی دی. نو د کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د دوی کارکوونکو ته په دغه برید کې څه نقصان نه دی رسېدلی. هلته د افغانستان د کورونو چارو وزیر بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان کې او خصوصا په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ځینې د طالبانو مدرسې د دې لپاره تړل شوې چې دغه وسلوال افغانستان ته ورشي او هغلته بریدونه وکړي. دغه په وینا دغه روسي په افغانستان کې چې کوم بریدونه کیږي او شوي دي، د دغه تر شا هم د دغه خلکو لاس دی چې په پاکستان کې روزل شوي یا ټریننګ شوي. او په دې حقله له کابل رپورټ اورو.
افغان امنیتی ځواکونه وایي که څه هم د پاکستان لخوا د انتخاباتو په وخت کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کیږي، خو ډاډ هم ورکوي چې دا هڅې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته وربلل شوي وو سو د وروستیو نامنیو په اړه وضاحت ورکړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې د روانو نامنیو سرچینې له پولې اخوا دي. هغه پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ همکاري نه کوي.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خنډ کېدای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځانوژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې او د بېګناه خلکو د وژنې سبب کیږي ترسره کوي او دوام لري. د دې حملو ځایونه په پاکستان کې دي او هیڅ داسې یوه نښه ونه لیدل شوه چې زموږ د سولې او ثبات لپاره دی د پاکستان همکاری وښیي.
د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین د دې لپاره ولسی جرګې ورغوښتي وو چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وویل د مخالفینو د حملو هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت او د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري رامنځته او د انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي. ددا هم وویل په کشفی ارګانونو کې اوس هم نیمګړتیاوې شته او هسې روانې دي چې له منځه لاړې شي. داودزی وویل په پاکستان کې اوس مهال د ځینو مدرسو زده کوونکي افغانستان ته لیږل شوي دي.
یوې نیمې میاشتې نه را په دې خوا پښتونخوا او بلوچستان کې څو مدارس وتړل شول او هغه طالبان چې تربیه شوي وو او غولول شوي وو هغه یې افغانستان ته راولېږل. بهانه یې دا وه چې دا د اپینو د نیش وهلو وخت دی، اما موږ پوهیږو چې دا یې څه دپاره راولېږل.
د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته حالات بې ثباته وویني. هغه وویل د همدې لپاره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره جعلي کارتونه چاپیږي.
بل کار چې په سر کې پاکستان دی، د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
ښاغلی نبیل په دې اعتراف وکړ چې اوس هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ د نشتوالي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې نه ده. لدې سره سره ښاغلی نبیل د هیواد سیاسي پایښت له انتخاباتو سره تړلی وګاڼه او د انتخاباتو په کېدو یې تاکید وکړ. سره له دې چې د مخالفینو وروستیو بریدونو لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت راروانو ته تدابیر جدي او پراخ شوي دي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، پاکستان وایي چې د یمن او سویزرلند سره په شریکه د ملګرو ملتونو دفتر کې په ملګرو ملتونو کې یو قرارداد وړاندې کړی چې له مخې دوی په دغه قرارداد کې ویلي چې ډرون بریدونه یو غیر قانوني کار دی او په کار ده چې ودرېږي. بل خوا ته ځینې څېړونکي وایي چې په پاکستان کې چې کوم ډرون بریدونه کېږي هغه د ترهګرۍ خلاف یو ګټور کار دی. په دې اړه د رپورټ اور
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ډرون بریدونه د بین الاقوامي قانون خلاف ورزي ده او د دې نه د بشري حقوقو خلاف ورزي هم کیږي. نو په دې سبب دوی اقوام متحده کې قرارداد وړاندې کړو چې یمن او سویزرلند ورسره په شریکه کونسل کې جمع کړي دي. د خبر پاڼې په وینا قرارداد کې ویل شوی دی چې ډرون حملې دي د نړیوال قانون او د اقوام متحده د چارټر سره سمې کړي شي. دغه قرارداد چې پکې د هیڅ یو ملک نوم نه دی اخیستی شوی زیاتوي چې د عالمی قوانینو احترام دی وکړل شي. کله چې مشال ریډیو د دې قرارداد په اړه اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل، نو هغه دا د پاکستان کامیابی وګرځوله او ویوي
پاکستان یو ښه افورت کړی، ځکه چې په دنیا کې په دې وخت کې یمن او پاکستان او سومالیا داسې درې ملکونه دي تقریبا په دې کې ډرون استعمالیږي. ګو چې هغه ډایرکټ دې ملکونو اگینسٹ نہیں استعمالی اور پدی کے جدن کم دہشت گرد کی راہوں خلاف استعمالی سٹینڈ را دے خاص طور پر پاکستان چی پدی باندی انٹرنیشنل قوانین خلاف ورزی کی گی دا دیو یو جائز حق چی دے دا دیو دا تپوس نا بغیر اٹیک کی گی پکار دا چی دا دا سی نہیں چی ہر ملک کا آغا آغا ایکشن کول غواڑی چی آغا دا پاکستان دا حکومت دا اجازت منظوری او دا آغا دا کوارڈنیشن سرور.
بل پلو پاکستان کی بیاد زینو خلکو او دا کار پوہانو وینا دا چې ډرون حمله د پاکستان پوز د کاروایانو په نسبت موثره وي او دې کې د عامو خلکو ډیر کم زیان کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین وی
حقیقت دا چې ته تروسه پوری د ډرون په حملو کې څومره خلک مړ شوي دي هغه د پاکستان د ټول لغت دشمنانو او دی هغه خلک تروسه پوری نه خود هغه زینه شړلی شو نه د هغه مرکزونه ختمو شو دغه ډرون کړی دي او په دې د پاکستان سیاسي قیادت تروسه پوری د خوشاله اظهار هم کړی دی. زما خیال دی چې دا صرف د عوام کنزمپشن لپاره د میډیا د کنزمپشن لپاره دا خبرې بیان نه راځي.
د ذکر وړ ده چې د اقوام متحده د بشري حقوقو کونسل وسلوي خړو ملکونو کې ویش ملکونو د دې قرارداد په حق کې شپږ ملکونو په مخالفت کې او څوارلس ملکونو په دې کې برخه وان نغستا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. له دې سره سه کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 80 ته رسیدلی. په دې سیمه کې وسلوالو طالبانو د پولیو پر څاڅکو ورکولو بندیز لګولی چې له کبله د چارواکو په نه شاوخوا 1.5 لک ماشومان د دغه ناروغۍ د خطر سره مخ دي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې دغه نوي کیسونو کې یو د میر علي چې عمر یې 15 میاشتې، یو د میران شاه چې عمر یې 14 میاشتې او یو د رزمک ته چې عمر یې 14 میاشتې خودلی شي. د صحت محکمې چارواکي وایي ټولو دغه ماشومانو کې د پولیو رنس تصدیق شوه او ورته د پولیو قطرې نه دی ملاو شوه. کله نه چې وسلوالو طالبانو شمالي وزیرستان کې په پولیو مهم تر سره کولو باندې بندیز لګولې. شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال شمالی وزیرستان کې د دغه درې نوي کیسونو په شمول 90 ماشومان د ګوزن ناروغي ښکار شول چې د دوی په وینا 13 اونۍ هم د غلطه سلور ماشومانو کې پولیو یا ګوزن رنس تصدیق شوی وو. شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي د ځایي وسلوالو لخوا په پولیو ساسکو بندیز له وجې دوی نشي کولی چې سیمه کې د یاد رنس پر ضد ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو مهم ترسره کړي. دوی وایي پولیو ناروغۍ شمالی وزیرستان کې وبایي صورت اخستی او د سیمې تر 1.5 لک پورې ماشومان اوس د پولیو ناروغۍ په خطر کې دي. سو خلق کولی شي چې میرانشاه او میرعلي هسپتالونو نه په خپل پولیو واکسین واخلي. قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام یو افسر چې خپل نام او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوج په مرسته به دوی اوس هڅه کوي چې هغه سیمو ته رسایي ممکنه کړي چرته چې پولیو مهم نشي کولی. د پاکستان فوج اطلاعاتو څانګې ISPR 13 شپه مشال ریډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې ماشومان د دې ناروغۍ څخه وژغوري او پولیو مهم ټیمونو سره به مرسته کړي. د یادونې ده چې روان 2014 کال کې ټول 6 د پولیو نوي کیسونه شوي چې درې په خیبر پختونخوا، یو کراچی، 2 قبایلي سیمو او د 2 کې 9 یوازې شمالي وزیرستان کې پوره شول. دغه شان تیر شوي 2013 کال کې ټول ملک کې 3 کیسونه شوي ول چې 15 پکې د شمالي وزیرستان ماشومان ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د پولیو د نو کیسونو مخې ته راتګ پاړه مو رپورټ اورید. خیبر پښتونخوا کې خزینه روغتیایي کارکوونکي یا لیډی هیلت ورکرز لاغې وروسته خپل احتجاج په عرضي یا لنډمهاله توګه ختم کړی چې حکومت ورسره د دوی د یو وژل شوي خزینه کارکوونکي د قاتلینو د نیولو وعده وکړه. دوی وایي که حکومت خپله ژمنه عملي نه کړي او خزینه روغتیایي کارکوونکو ته امنیت برابر نه کړ نو دوی به د پولیو او نورو مرضونو ضد کمپاینونو کې برخه نه اخلي. زلان یوسفزی پی رپورټ لري.
د لیډی هیلت ورکرو خیبر پختونخوا تنظیم مشرې عائشه مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د هغوی د وژل شوي ملګري د قاتلانو گرفتارولو لوز او د وژل شوي هیلت ورکر د ماشومانو لپاره د امداد د اعلان وروسته هغوی د پولیو کمپین نه بایکاټ د یوې هفتې لپاره په عرضي توګه ځنډولی دی. هغې دا هم وویل چې کچرې هغوی سره شوي ژمنې په یو هفته کې پوره نه کړې شوې نو هغوی به د صوبې په کچه د پولیو کمپین څخه بایکاټ وکړي. نوموړې زیاته کړه
هغه د کور نشپی او چتکه منده دی پولیو په وجه باندې نو سکیورټی دی موږ پولیو کې نه راکې او بیا دونه ډیر هغه تا ته پته ده نه ډاکټران سکیورټ دی نه پروفیسران نه سیاستدانان هیڅ کم نه دی. خدای چې موږ د پاره خود دی پولیو کمپین کې کم از کم سکیورټی نه سکیورټی موږ د پولیو کې شته او نه عام ژوند کې موږ سکیورټیو.
د پولیو ساسکو د شری حیثیت په اړه مفتی فضل منان اویل چې ماشومان ته پولیو ساسکی ورکول فرض دي او خپل بچو ته پولیو ساسکی نه ورکوونکي مور او پلار ګناګار دي او کله مو چې ترې پولیو کارکونکو باندې د بریدو په اړه پختل نو د هغه وینا وا
چې څوک په دغه باندې کې اټیکونه کوي او حمله کوي نو دا د اسلام بالکل خلاف دی او د داسې قسم خلکو توهین کول سپکاوالی کول الله رب العالمین داسې خلکو ته په نظر باندې کې نه ګوري او داسې خلکو ته به خدای پاک سزا مور کوي چې څوک په تور سرو باندې کې چې هغه په اسپتال کې ډیوټي کوي او هغه ماشومانانو ته پردو بچو ته څاڅکي استعمالوي ورکوي ورته او څوک په هغه باندې کې اټیک کوي تاسو تور سری دي تاسو د بچو خیال ساتي سپک نظر ورته مه کوئ او مه په هغه باندې کې حمله کوئ ځکه چې د دې په تاسو نه خدای پاک باقاعده د قیامت پر ورځ تفوس کوي او په دغه باندې کې لاس وتول حرام دی.
د پام وړ ده چې پېښور ضلع کې د صحت انصاف په نوم د پولیو او ماشومانو نورو مرضونو په ضد کمپاین روان دی او را روانه میاشت کې دغه ډول کمپاین مردان او سوابیا ضلع کې هم پیلیدونکي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
اوریدونکو دې وروستیو کې د پاکستان په لاهور کې یو عدالت یو عیسوي ته د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول ده. دین وړاندې هم په یو شمېر رسنیو دغه سي تورونه پورې شوي وو او تر څنګ هندوان او سکان هم وي چې دوی غیر محفوظ دي او د پاکستان په آئین کې هم د اقلیتونو د خوندي ساتلو لپاره پوره څه نشته دي. په دې اړه د ګولایز رپورټ اور
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تیر جمعې په ورځ دوه اپوزیشن ګوندونو د لاهور یو عدالت لخوا یو عیسوي ته د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولو پر ضد سخت احتجاج کړی دی. په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف غړو ویلي چې ساون مسیح ته سزا اورول د توهین رسالت قانون نه سرغړونه ده. د معاملې تیر کال بلوي پارولې وي. تیر کال د مارچ په میاشت کې یو مسلمان کس پر یو عیسوي تور پورې کړو چې د اسلام پیغمبر په اړه یې ناوړه خبرې کړې دي. پولیس هغه وخت عیسائی ونیولو او بل خوا ګڼ شمېر خلکو په جوزف کالونۍ کې د عیسایانو کورونه او کلیساګانې وسوځولې. د ساون مسیح د مقدمې لپاره کارکوونکي ادارې مشر جوزف فرانسیس له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې اقلیتو سره ناروا سلوک کیږي او د ساون مسیح مقدمې فیصله د دې څرګندونه ده.
د سیشن جج فیصله بیخی غلطه ده. د دې فیصله پر ضد به های کورټ کې اپیل کوو. په دې مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره شوی. د ساون مسیح اف آی آر نمبر 114 لسته چې لمخې هغه ته سزا نشي کېده. د مقامی عدالت فیصله عادلانه نه ده. د هر څو جاج اخیستو سره ساون مسیح ته سزا ورکولو جواز نه جوړیږي.
د پاکستان د پارلماني غړو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هم دا فیصله غندلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې مشره زهره یوسف له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا لانجمنه معامله وه او په دې کې د عیسایانو کورونا وسوځول شول.
په دې مقدمه کې انصاف نه دی شوی او دا افسوس خبره ده چې کوم خلکو د عیسویانو کورونا سوځولي وو او دا خلک یې بې کوره کړي وو د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه ده شوې. زمونږ په نظر ډیره ناانصافي شوې ده.
په پاکستان کې د ساون مسیح پر ضد مقدمه او بیا د سزا فیصله اورول لومړی پیښنه ده، بلکې په پنجاب صوبه کې عیسایان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. همدارس په سند صوبه کې هندوان تختول کیږي او همدا خبره د پارلمان غړو هم په ګوته کړې ده. په خیبر پختونخوا کې هم هندوان شکایت کوي چې مذهبي رسوماتو ته نه پرېښودل کیږي. د اقلیتو د حقوقو لپاره کارکوونکي جوزف فرانسیس وای چې په دې هیواد کې اقلیتونو ته آئینی تحفظ نه ورکول کیږي.
آئین کے مطابق بھی ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا اور
زموږ سره د آئین مطابق هم سلوک نه کیږي او آئین موږ دریم نمبر وګړي ګرځي. هم دا وجه ده چې اقلیتونه له پاکستان وځي. موږ د حکومت نه هیڅ قسمت تمنه لرو. په تیرو شپږ شپږ کلونو کې نه خو پیپلز ګوند نه هم مسلم لیگ نواز او نه هم پوځي واکمنو موږ ته آئینی تحفظ ورکړي.
خو په وفاقي واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی اطلاعاتو سکتر صدیق الفاروق له مشال رادیو سره په خبرو کې وای چې د دوی ګوند د اقلیتونو د حقوقو خوندی ساتلو په ژمنه ولاړ دي او د اقلیتونو آئینی تحفظ باندې یقین لري.
باز هماره اقلیتی پاکستانی وو زیاتی کرتے ہیں.
په ځینو معاملاتو کې اقلیتونه زیاتې کوي او په ځینو کې بیا اکثریتي ډلې زیاتې کوي.
نو دا معاملات عدالتونو ته پرېږدو او په دې هیواد کې عدالتونه آزاد دي. زه ستاسو د راډیو له لارې اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې د مسلم لیگ په حکومت کې به له اقلیتونو سره ناانصافي نه کیږي.
د
مسلم لیگ نواز وایان صدیق الفاروق په خبره په پارلیمان کې د هر یو قانون مرسته کوي چې د اقلیتونو حقوقو د خوندي ساتلو خبره کوي. خو د اپوزیشن غړي دریز لري چې توهین رسالت مقدمه او قانون نه سرغړونه کیږي.
د ګلایز رپورت مورید اوریدونکو 15 بجې شوې دي. ل شاهین بنیری به د خبرونو لنډیز وره.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د کویټې د سریاب سیمې د پولیسو په خبرن غرما په سریاب سړک شاودنه شوې چې هم دې ځای څخه د ملیشیا ځواکونو موټر تیرې دي. په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور کسان جوړل دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو یو ډله د کابل په ختیځ کې په پکتیا کوټ سیمه کې یوې ودانۍ ته پورته شوي او له امنیتي ځواکونو سره یې انخته روانه ده. د کورونو چارو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې انخته نن غرمه مهال پیښه شوه او سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویټزرلند او یمن سره په ګډه د قرارداد وړاندې کړی و. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلې دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغي د وبا شکل خپل کړي او د سیمې شاوخوا 150 لکه ماشومان د پولیو له خطر سره مخ دي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د پروګرام کوربه او لیکوال رضا رومی په گاڑی وستوال بریج شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د گاڑی ډرایور یې وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نور وزیران اخیستي دي. د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاپرمان مشالډو ته ویلي د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر چوکې د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوریت اتحاد غړي شارام ترکه ته وکړل شوی ده. د امریکا ولسمشر لاروس غوښتي چې خپل ځواکونه د یوکرين له پولي په شا کړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پورس خپل امریکایي هم منصب بارک اوباما ته ټلیفون کړو.
شاهین بنیری درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. اوس په د پاکستان د زینو رسپانو د اداري او غټ کې ل سراج زهیر څخور
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې وای د صحت د نړیوال ادارې دبليو ایچ او یو آزاد کمیشن د جنوبی مشرقي ایشیا یو لس ملکونه د پولیو نه پاک ګرځولې دي چې پکې د هند په شمول د منطقې نور ملکونه شامل دي. اداري وړاندې لیکي دا وخت په دنیا کې صرف د پاکستان په شمول افغانستان او افریقایي ملک نایجیریا کې د پولیو رنځونه مخې ته را روان دي او د صحت د نړیوال ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان علاوه نور ټول نړۍ په پولیو قابو وموندلا او دارنګ صرف د منطقې په دې دریو ملکونو کې ماشومان مازوران کیږي. ادارې زیاتوي تر سوچ پاکستان کې د پولیو درنز مخې ته دراتلو تعلق ته نو د دې بنیادی وجہ په پولیو ډلو باندې حملې دي. نو دارنګ د صحت د نړیوالې ادارې دا رپورت د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ادارې اخیری کې لیکي د دې هر سنه دا په ډاګه کیږي چې پاکستان کې دا وخت لا قانونیت له هدا اوریدلې دي چې د پولیو ساسکي ورکوونکي محفوظ ندی چې لکبلی پټول نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو دینی مشرانو او عالمانو په حکومت ټینګار کړي چې د مدرسو جوړولو لړکی کوم ستونزې دي باید هغه ختم کړي شي. اداري مخکې لیکي چې ځینې خلک د عالمانو کردار محدود کول غواړي او دغه لړکی د پرویز مشرف ځینې قانونونه لوی خنډ جوړ شوی دی چې ورسره د دینی مشرانو کردار ډیر رقم شوې دي. اداریا اخیری کلی کې باید چې حکومت دې ټول معاملاتو ته فکر وکړي او بل دا کا ځینی سيزونه د مدرسو نوم بدناموي باید عالمان او دینی مشران د دې په خپل مخنیوي وکړي او حکومت او عالمانو لپاره کار دي چې په شریکه سره د دې مسلې حل روباسي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو د پاکستان زینو رسپانو ته کتنه وردا د غیغټ کی مورد اوس نړیوال مطبوعات درورو د پاکستان د انګریزي ژبه رسپانې ډیلی ټایمز په د ملکی خبرلانو د سنځو او ورتیاو پړې و مقاله خبره کړي بل په فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې د رول په اړه لیکنه کړي زمو همکار بوروال کاکړ د دې دوړو مقالو غټ کی درته وایي
ډیلی ټایمز رسپانی د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په تیر اونۍ کې د یو داسې کمیشن اعلان وکړ کوم چې به د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی لپاره د بیمې د چارو جاج اخلي رسپانه لیکي د خبریالانو لپاره دا ضروری دی خو لومړی مهمه خبره دا ده چې د هغوی روزګار باید د کنټریکټ یا قرارداد پر اساس وي هغوی ته د خپلې تنخواګانې پر وخت ورکړل سي ورسپانه لیکي د هر کال د مئی پر درېمه نیټه په پاکستان کې په دې اړه تازه معلومات خپریږي چې ټول څومره خبریالان وژل شوي او څو ته دړکی ورکړل شوی دی خو ورسپانه تر خطر لاندې خبریالي کوونکو ته د ورکړل شوو ستاین لیکونو جاج اخیستی مقاله لیکي په ظاهر خدا سي ښکاري چې تر ټولو به په قبایلي سیمو او بلوچستان کې زیاتو خبریالانو ته تر خطر لاندې د خبریالي کولو ستاین لیکونه ورکړل شوی وي خود ورسپانی په لیکنه دا حیرانوونکې ده چې تر ټولو زیات خطر په سند کې خبریالان تور پیښ دی چیرې چې اتلس داسې لیکونه ورکړل شوی دی د ورسپانی په لیکنه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او بلوچستان کې د وسلوالو یاغیانو او امنیتي ادارو لخوا خبریالانو ته خطر ور پیښ دی خو په سند او پنجاب کې د سیاسي زورواکو او پولیسو لخوا هم داسې ستونزې شتون لري ورسپانی د یو خبریال لخلیل کلی دی چې د دې اداره پر د سوي بریټ پاړه د یو خبر خبرولو ته هم تیار نه و د خبریال ورسپانی ته ویلي چې د پاکستان ولسمشر او د سپریم کورټ مشر قاضي ته هم لیک لیکلی وو خو د په خبره هغه هیڅ جواب ورنکړ د خبریال زیاتوي چې بیا ما د پولیسو له لوړپوړو چارواکو سره تماس ونیو او هغه ویل چې دا سبرید لسره سوي نه دی بل پلاو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې یا خاتون اول د رول پاړه مقاله خبره کړې ده مقاله لیکي آیا تاسو د افغانستان د اوسنی ولسمشر حامد کرزی میرمن لیدلې ده او چا لیدلې ده مقاله لیکي د خپل خاوند د ولسمشرۍ په ټولو موده کې میرمن زینت کرزی بیل څه فعالیت کولو پار کې دننه پاتې شوې ده مجله لیکي کچيري د میرمن زینت کرزی په سیاست کې دلچسپي موای او یا د نور افغان میرمنو په استازیتو فعالیت مکولای خو دومره کړی وای چې د یوې ډاکټري په توګه د هغې فعالیت شای نړیواله ټولنه د تاسولې وای چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې ټکنالوژي او اسانتیاو ته وده ورکړي د ورسپانی په لیکنه د په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونو میرمنې د ماشوم کېدو پر وخت مري
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اوریدونکو افغان چارواکي وایي چې د ټاپی پروجیکټ چې د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنځ او ترکمنستان ترمنځ د ګیس د غزولو یو نل یا یو لیکر په دې باندې ځینې کارونه بشپړ کړي دي او ځینې کارونه لا هم پر مخ روان دي د دوی په نا په 2018 کال کې کېدل شي دغه پروژه یا پروجیکټ پوره شي په دې حق لازم همکار له کابل رپورت لري
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپین لیک په اړه پیل شوی تخنیکی مطالعه به د یو کال په موده کې پای ته ورسیږي د دې وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی وایي په یاد پروژه باندې د روسي چړنه په اساس یو 10 میلیارډ ډالر لګښت راځي چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند لخوا ورکول کیږي خاغلی جمرانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه حالات خوي او د ترکمنستان هیواد او ګټونکو کمپنۍ ترمنځ په خپل وخت قرارداد لاسلیک شي دا پروژه به تر دریو کلونو پورې بشپړ شي
ان شاء الله په دا یو کال کې به مردا تخنیکی مطالعه پای ته ورسو ټول په دا منطقه په اوزا باندې ماډل لري او چې ترکمنستان سره کوم دا شرکت سره چلن کوي څنګه د وډي سره مافکې ته رسید دا ډیر مهم دی او کدا مافکې د دې په مابین کې مثلا د بل کال په مابین ته ورسید په درې کال کې ان شاء الله نلیکه جوړیږي گاز به درې سره مملکتو ته ورسیږي.
د ټاپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړ شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یوه لیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان دننه دا لیکه د تورغونډۍ بندر له سیمې پیلېږي او د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او سپین بولدک بندر له لارې له پاکستان سره وصلېږي. افغان چارواکي دا پروژه د افغانستان لپاره ګټوره بولي او وایي له عملي کېدو سره به یې هر کال پاکستان او هند افغان حکومت ته نیم میلیارد ډالر فیس ورکوي. د دې پروژې په قرارداد کې راغلي که چیرې په نلیکه کې ځای وي، افغانستان هم کولی شي چې په وسیله یې خپل ګاز پاکستان او هند ته انتقال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو په اړه له اړوندو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. د دې وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژه به په 5 پړاوونو کې تر راتلونکو دریو کلونو پورې بشپړ شي.
دا پروژه په 5 لویو پړاوونو کې معرفي شوه. د دې پړاوونو د بشپړېدو لپاره 2012 کال وټاکل شو. موږ اوس د دې پروژې په دریم پړاو کې واقع یو. دا پروژې کار ډیر ښه پر مخ سي. تر 2012 میلادي کال پورې به ګاز د دې نلیک په وسیله عملي جریان پیدا کړي. زه ځکه خوشبین یم چې د افغانستان له خوا له اړوندو هیوادونو سره سیاسي هڅې روانې دي.
څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران غواړي د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي تر څو خپل ګاز د سیمې په هیوادونو خرڅ کړي. که څه هم هماغه وخت ځینې کارپوهانو او د سوداګرۍ وزارت د ایران دغه هڅې تر یوه حده تایید کړې، خو د قانون وزارت وایي چې اوس د دې پروژې په وړاندې هیڅ خنډ نه دی موجود. د ګازو دا نلیکه په داسې حال کې د افغانستان له خاورې څخه تېرېدونکې ده چې د افغانستان دننه له ګازو څخه استفاده په دې وروستیو کلونو کې زیاته شوې او د ژمي پر مهال د دې موادو بایې هم لوړېږي. ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې له منځه ولاړې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا بالکل مشال ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدلی شئ. په یو ټولن کې مدني ټولنې د ولس او حکومت ترمنځ ولکېږي چې د یو پل حیثیت لري. دا چې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشرزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په درشل کې مدني ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره څومره مثبت رول لوبولی او څومره رول له د دې وروسته لوبولی شي، په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ.
په ننګرهار کې په لسګونو مدني ټولنې شتون لري چې د ولسي خیر ښېګڼو په لار کې په فعالیت بوختې دي او د تیرو څو میاشتو راهیسې یې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په لار کې په ولسي کچه د عامه پوهاوي غونډې هم ترسره کړې دي. دا چې مدني ټولنې د ټاکنو په درشل کې څومره مثبت رول لوبولی، د مدني ټولنو د یووالي شورا مشر او د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی منګل شیرزاد مخې ته مودا پوښتنه کې خوده. هغه په ځواب کې وویل،
تاسو ګورئ چې موږ مسلسل غونډې شروع کړې، انشاءالله د دې نه وروسته نورې غونډې وي. دې سره د دې نه وروسته موږ د ولسونو منځ ته ځو، هلته به خلکو ته وایو چې تاسو هغه کاندید چې هغه واقعا د ستاسو دردونو علاج کولای شي، د ستاسو هغه د خپل د من نه ګوري، هغه څوک چې هغه مؤمن او مسلمان دی، تقوا ولري، پرهیزګاري ولري، هغه په قضایا او فساد او اداري فساد او په نورو بدبختیو کې ښکیل نه دی، نو طبعا موږ هغه ته دا خبره کوو چې تاسو دغسې یو کس ترای ورک.
د مدني ټولنو یو بل تن فعال ډاکټر خوشحال تسل وایي چې د هیواد د هر روښان فکر دا مسؤلیت جوړیږي چې خلک ټاکنو کې برخې اخیستو ته راوبولي.
هر هغه چا چې د افغانستان په سیاسي او اجتماعي اقتصادي وضعیت په اړه معلومات لري، دا د ټولو مکلفیت دی تر څو افغانان او د افغانستان ولسونه راتلونکو رڼو ټاکنو ته ووسي. زموږ هیله دا ده چې راتلونکي ټاکنې به انشاءالله رڼې وي او په دې اړه به مدني ټولنو څومره مسؤلیت دی، د حکومت څومره مسؤلیت دی، نړیواله ټولنې هغه په دغه برخه کې خپل مسؤلیت انشاءالله ادا کوي.
خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ضابط امیر محمد وایي چې که د ټاکنو د مرکزونو امنیت په سمه توګه ونه نیول شي، خلک به په ټاکنو کې برخه وانخلي.
زما په ولسونو باندې د فعال ګډون لپاره زما خو غوښتنه ده، خو په دې شرط چې د هغوی د امنیت لپاره لار خوندي وي. یو سړی چې خپل ناموس او خپل سر په خطر کې ګوري، دغه وختو کې صندوقونو ته تلل هغوی ته ډېره مشکله ده.
بلخوا د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې په ننګرهار کې به 115 هغه مرکزونه تړلي وي چې د احتمالي تهدید لاندې دي، او د 303 مرکزونو امنیت یې باوري کړی چې ټاکنې به پکې له کومې امنیتي ستونزو پرته ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، تیره ورځ د پاکستان په یو روشن فکره یا آزاد خیاله ګڼل کېدونکي خبریال او لیکوال رضا رومی باندې یو برید وشو. دا چې پاکستان کې دغه سی خلک ولې د بریدونو لاندې راځي او د دې د مخنیوي لپاره څه کېدای شي، په دې هکله زموږ د همکار احمد الله رپورټ اورو.
د لاهور پولیسو تر مخه رضا رومی د ټی وی دفتر نه خپل کور ته روان وو چې راجا مارکیټ سره په نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې، چې په نتیجه کې نوموړي ډرایور مصطفی مړ او ګارډ انور حسین جوبل شو. د دې پیښې وروسته د ملک په مختلفو ښارونو کې خبریالانو احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي. هغه غوښتنه کوي چې نه صرف په پیښه کې ککړ کسان دي گرفتار کړی شي، بلکې صحافي ورورولۍ ته تحفظ هم ورکړی شي. د مردان یو مقامی صحافي شانواز وایي چې د حکومت سره سره زمنګ د ادارو د مالکانو دا فرض جوړیږي زمنګ تحفظ یقیني کړی.
په حیثیت صحافی منګا محفوظ ځان نه غنو، ځکه چې حکومت ته او زمنګ مالکانه کم دي، هغه خود خپل سیز انشورنس هر فشتر کو زمنګ د وجودونو انشورنس نشته. منګ د حکومت نه او د مالکانه نه هم دا وختنه کو چې زمنګ جون ته تحفظ ورکړي. هم دا څنګه دي چې پټه پټه خبره را بهر کوي او اولس مخ ته راوړي. کچر دا خلک خپل بند کړی شي او د بو او یادی باندې حمله وشي، نو حالات نور هم د دینه خراب شي. پکار مالکانو ته، پکار حکومت ته چې دي صحافیان ته تحفظ ورکړي او د دوی ژوند محفوظ کړي.
د یو پرایویټ ریډیو مالک محمد آصف وایي چې موږ خود خپل وس مطابق خبریالانو ته تحفظ ورکو، خدا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ورته یو پرمنه ماحول ورکړي.
د سکیور کولو څخه خاص طریقې نشته تر هغه پورې تر څو چې تاسو سره ګورنمنت لاس نه وي، تاسو سره د انټيليجنس والو سپورټ نه وي، تاسو سره پریر انفورمیشن نه وي. دغه مالکان هیڅ نشي کولای، بلکې صرف ګورنمنت به دې ریسپانسیبل دی. ګورنمنت نه موږ تل وکړو چې هغه موږ سره څنګه چې خپل هغه نو افیشل سکیورټی لپاره نور سمیشنز خپل کارنګې دی. میډیا کم اؤټ
د پینډی اسلام آباد د صحافیانو تنظیم آر آئی یو جے مشر افضل بٹ وائی چې دا پیخه منگ غندو او د دې په ضد منگ په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره هم کو چې حکومت مجبور کړو چې منگ لا تحفظ راکړي.
پی ایف یو جے اور اپنک نے 20 مارچ کو اپنا ڈیمانڈ ڈے منایا تھا.
پی ایف یو جے او ایک نک پشلم مارچ دخپلو غختنو رز منظرے وا او مونگ پنز مطالبات سلور وانو صوبائی اسمبلو او قومی اسمبلی توڑاندے کڑی او دغه مطالبات لپارا مونگ دا اسمبلو دا ودانو نه بهر درنے هم ور کڑے وے چې زمونږ د ژوند او کار تحفظ دی یقینی کړي. دو صوبائی اسمبلو او مرکزی حکومت زمونږ مطالبات تسلیم کړ، خو پنجاب حکومت تر اوسه مونږ لس جواب نه دی راکړی او دغه وجہ دا چې 13 ورځ زمونږ په ملګری حمله وشوا. د دې حمله په ضد مونږ اسلام آباد په ګډون ټول ملک احتجاجی مظاهره شروع کړی دي او حکومت نه بیا دا غوښتنه کوي چې زموږ مطالبات ته ومني او زموږ د ژوند او کار تحفظ دی یقیني کړي.
یاد دی وی چې نن د پیښې په ضد په پیښور، کوټه، سیبی، لاهور، ملتان، فیصل آباد، پینډی، گوجراوالا، کراچۍ او حیدرآباد نه علاوه د ملک په نورو لوی ښارونو کې صحافیانو احتجاجي مظاهره شروع کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، کارپوهان په دې فکر دي چې یو خو د حکومت او وسلوال ترمن د قیدیانو تبادله ګران کار دی، نو بلخوا به ځینې قانوني کارپوهان وایي چې دا عمل د قانون له دایرې بهر دی. دا بحثونه په داسې مقرره ولړ شوي چې د افغانستان د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دي او طالبانو د پاکستان حکومت ته یو لیست ورکړی چې د دوی ځینې قیدیان ملګري دي ورخوشي کی. اسرار العالم مومند په رپورټ لري.
له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې طالبانو تر د 300 پورې د قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د خبر پښتونخوا په نوخار کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویل حکومت او طالبان دواړه پر دې سره سلا شوي چې مذاکراتي عمل به منطقي انجام ترسوي. په اسلام آباد کې کارپو حسن عسکری وایي ښکاري نه چې حکومت به ټول طالب قیدیان خوشی کړي، خو د په خبره ممکن ده چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زامنو په بدل کې ځنې طالب قیدیان خوشی کړي. ګوره د قیدیانو د خوشی کولو مسله ډیره پیچلې ده. په دې کې ځینې ډیر خطرناک مجرمان هم دي، په دې کې ځینې له فوج سره دي او ځینې بیا له ولسی انتظامیه سره دي. نو دومره په لوی شمیر کې قیدیان خوشی کول ممکن نه دي. که د سلبیختو یا 500 کسانو خوشی کول وي نو ممکنه ده، ولې ټول قیدیان نشي خوشی کېدی؟ البته د طالبانو په قید کې چې کوم ولسی قیدیان دي، طالبان د هغوی د پرېښودو په اړه څه نه وایي. نو زما په فکر دا ډیره پیچلې مسله ده.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وای چې د قیدیانو د تبادله پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کېدی شي، نه چې په هیواد دننه د یوې تربندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. د ده په خبره که اوس په پاکستان کې روانې د سولې خبرې دي یا د دې په نتیجه کې د قیدیانو خوشی کول، دواړه د آئین او قانون لاندې نه دي.
بنیاد آئین و قانون نہ بھی مطالبہ آئین و قانون پکڑ دیا. مثلاً پاکستان حکومت سے کسان وی چاہی پکت اور پکیش کی بھی دہشت فوج آندھی بھی ناری پہ خود پارا قانون سے رچے یو سرائیت ملزم بھی آغت سنگا پریدے.
همدار از په پیښور کې د بشری حقوقو مبارز شیر محمد ایډوکیټ وایي چې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا د شوی زیاتی دی باید پلټنی وشي، او د په خبره څوک چې هم د بیګنا خلکو په وجنه او پر هغوی تشدد کې ککړ وي نو پر ضد دی مقدمه وچلول شي.
څومره په زرګونو خلک یې وجل شوی دی، د هغې د وینې د حکومت په نظر کې هیڅ قیمت نشته. بس دی خو خپله بادشاهي چې ده هغه له قوت او دوام ورکوي، چې دا څومره په آرام او په سکون تېرېدی شي اگر تیر شي نور خلکو سره چې څه شوي دي هغه د دې مدل چې د نظر نه دومره څه اهم خبره نه ښکاري چې دوی ورته په اهمیت باندې وګوري. خو دا ده چې حکومت له پکار دی چې هر یو شی چې دی د آئین او د قانون په تحت مطلب چې فیصله کړي او داسې عمل ونه کړي چې هغه د آئین او د قانون نه بالا تر وي. اوس دا یو داسې پیغام به دوی ورکوي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې او اوږد جنگ کولی شي د ریاست سره نو بیا ریاست هغه معاف کولو ته تیار دي.
قانوني کارپو قاضی انور وایي کچره حکومت ته د وسلوالو ډلو هغه کسان چې پرې د خلکو د وجنې یا ځنمرګۍ بدون تورونه دي بغیر له کومې مقدمه چلولو یا قید تیرولو خوشی کړي، نو ده په خبره لدې ورستو به بیا هغه خلک هم د خپل ځان د خلاصولو لپاره وسلوالو ډلې جوړې کړي چې د مرګ او نورو لوی وړو جرمونو په کولو سره قید دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري زموږ د دې غړې اخیری ریپورت ته ورځو. په ماشومانو کې د تخلیقي صلاحیتونو را بیدارول لپاره په پیښور پریس کلب کې د یو غیر سرکاري تنظیم د لاس ګل اړخه د پیښور د بیلابیلو سکولونو ماشومانو ترمنځ د تعلیم ماحول د صفایي او د نورو عنوانونو باندې پینټینګز یا د رنګونو او د تصویرونو د انځورونو مقابلې شوې دي. په دغه مقابلو باندې زموږ همکار شبیر جان رپورټ لري.
دغه مقابلو یا سیالو کې د پیښور خوشه د شلو سکولونو ګڼ هیر ماشومانو برخه واخیسته. دغه ماشومانو ته د پینټینګ زیرنګونو کول د پاره تعلیم ماحول او د صفای اهمیت عنوانونه ورکړل شي وو چې هغه پر پینټینګ زیرنګونه کول. دغه مقابله کوونکې غیر سرکاري تنظیم د لاس ګل مشر او تعلیمی کارپوه میراج همایون وایي
ایجوکیشن دیر د تخلیق او دغه چتون کنه چې انسان د الله په شکل کې جوړ شوی دی کنه الله خپل په شکل کې جوړ کړی کاری چې هغه موږ کې دنه چې کم دی صلاحیتونه دي چې هغه د ټول استعمال شي او راشي اوس زموږ ایجوکیشن سیستم کې هغه نه استعمالیږي نه هغه دوره محدوده شوی دی زموږ هغه سوچ د سکولونو کې چې هغه صرف کرت ته او نعت ته پاتې شي. یاد علامه اقبال رپیاتی ہے دو بن کے څه نوی سو راولو هغه کې نوی سوچ څنګه راولو یا ساينس کې موږ څه تجربه وکړو یا د انوایرنمنت باره موږ څه وکړو چې ځمږه چار چاپیر دای کې هغه لا احساس نه درغله.
د دغه مقابلو تنظیم کوونکی سید ظفر علی شاه وای چې د پښتونخوا تعلیمي محکمه او تعلیم نظام ډیر ورسته پاتې دي او د دوی د دې مقابلو مقصد هم نه یوازې دغه ماشومانو کې احساس را بیدارول دي بلکې متعلقه محکمو ته هم دا پیغام ورسول دي چې د تعلیم نه علاوه دا سرگرمی هم ډیر مهمه دي.
تعلیمی ماحول زمونږ دونه نه ډیولپ شوی کنه او دونه ماشومانو ته هغه فیسیلیټی خصوصا په سرکاري سکولونو کې نه دی ورکړی شوی. یو مقصد هغه چې د خپل د اظهار د غور کو موقع ورکو چې د ډراینګ په جبه باندې هغه د هر صد په یو ټاپک باندې خپل اظهار په هر رنگ کې کولی شي. بل دا دغه چې هغه د محکمې چې دي هغه تم دا اویرنس لاړ شي چیرې چې داسې د لوبو موقع ولا ورکړي چې داسې د هغه ذهني نشونما کیږي کنه.
ولی په دې موقع راغلی د دستوري مشر ملمنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د خیر خیګړ لپاره خصوصي مشر مهرتاج روغانی وای چې دوی په ټوله صبح کې د بیوسه او غریب ماشومانو خیګړ لپاره دارالکفاله کې نه یوازې تعلیمونه ورکوي بلکې غیر نصابی سرگرمو لپاره هم حل ځلې کوي.
دارالکفاله کې داسې ماشومان چې کم سټریټ چلډرن هم راوالو یتیمان هم دي دا چې کم خیر والی دام راوالو فور د ټایم بینګ هغه لزکړې چې موږ دا ماشومان سکول ته خوځینه نو موږ د دې پراپر سکولینګ لکه ټیچرز وطني سو سکولینګ کوي او هغه کې د دینی تعلیم ان پلس ا فارمل ایجوکیشن اس ویل دا دواړه ولا او د دین علاوه د غید هلت دغه کو او گیمز میمز پر ډیر کو.
دغه مقابلو کې برخه خستون کې د اوم کلاس یو ماشوما ګلاله د خپل پینټینګز باخ ل باندې وای
ما ویل کنه چې مونږ ونی نه کټ کو او زیات فیکټری نور نه لګو کنه نه جوړو او سموکینګ نه کو میوزیک ډیر تیز نه ورو واټر نه ویسټ کو او ارت سیو کو.
یادونه ول دا چې دغه مقابلو په اخره کې خو پینټینګز جوړونکي ماشومانو ته انعامونه هم ورکړل شول. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
اوریدونکو دغه زموږ سبانه خبرونه د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې ل شاهین بنیری بعد خبرونو لنډیز ور.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه د کوټې د سریاب سیمې د پولیسو په خبره نن غرمه په سریاب سړک شودنه شوې چې هم دې ځای څخه د ملیشیا ځواکونو موټر تیرې دي. پولیس وایي چې په شودنه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور کسان جوړبل دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو یو ډله د کابل په ختیځ کې په پکتیا کوټ سیمه کې یوې ودانۍ ته پورته شوې او له امنیتي ځواکونو سره یې خطر روانه ده. د کورونو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو فوجي عملیات پیل کړي تر څو حمله کوونکي له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویزرلند او یمن سره په ګډه دا قرارداد وړاندې کړی و. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلې دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغي د وبا شکل خپل کړي او د سیمې شاوخوا 150 لکه ماشومان د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربا او لیکوال رضا رومي پر ګاډي وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نور وزیران اخیستي دي. پرون په پیښور کې د اطلاعات وزیر شاپرمان مشال ډو تو ویل د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر چوکي د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوریت اتحاد غړي شارام ترکیتا ورغل شوی دی. د امریکا ولسمشر له روس غوښتلی چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خپل امریکایي هم منصب باراک اوباما ته ټلیفون کړو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاست کې د عربو له پاچا سره خبرې کړي. دا خبرې به داسې وخت شوې دي چې د ایران د ایټمي پروګرام او په شام کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونری اورید. زموږ د نننۍ ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې شته. تاسو کولی شئ چې اغلته یو اوري او که خوخموي ډاونلوډ یې هم کړئ. همدې سره زه بشیر غوښت د مشال ریډیو د ټول ټیم په نمندګۍ له تاسو اجازه اخلم. که پام دې چپو پاتې شوی نو تاسو کولی شئ چې د ډی وی ریډیو خبرونه واورئ. تر سبا مو په خدای سپارم. سبا بیا ستاسو په خدمت کې د ناستا خبرونه سره حاضرېږو. الله مو ملشه.